The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
قدر منو اوریدونکو خراغ لاستا یو ساته خبری خبرونه له واشنگتن ډی سی نه وړاندې کیږي. نن د جمعې ورځ 2015 کال د نوومبر د میاشتې 6مه نیټه ده. نو وخت په پاکستان کې د شپې 8، افغانستان کې 9:30 او دلته په واشنگتن کې د سهار 10 بجې دي. زه یم ستاسو قربانا منزه شهید
او زه محمد اکرام
تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
په مالی کې چارواکي وایي وسلوالو د پایتخت بماکو په یو هوټل حمله کې 170 کسان یرغمل کړي چې پکې 3 کسان وجل شوي دي. وروستي رپورټونه وایي په یرغمل کړي شوو تنانو کې ځنې یو شمېر کسان خوشی کړي شوي دي.
د عملیاتو په محل په ډزو کې تر دې دمه چې کم رپورټونه په میډیا کې راغلي دي نو چې 3 کسان وجل شوي دي. نږدې 80 کسان د هوټل نه بهر راوتي دي یا چې کم امنیتي عسکر دي غیر استلی دي.
د پاریس د ترهګرو حملو وروسته په اروپایي مشران د داعش ترهګري ډلې د خطرې مخنیوي او امنیتي حالاتو په سر برسلز کې یو بیړنۍ غونډه کوي.
او د پاکستان پوځي مشر جنرال راحیل شریف په دواړه خيزه او سیمه ایز حالاتو په سر د امریکای نائب صدر جو بایدن او خارجه وزیر جان کیری سره لیدلې دي. سلون کې وايي پاکستان کې اوس هم اصلي واک اختیار د پوځ په لاسو کې دی.
اوباما نه علاوه نور خې ټول غټ غټ خلک ولیدل. ګورې چې دا خو اوس که څوک نه پوهېږي ځان نه پوهوي یا بېله خبره ده که نه وي په دې نه غټې اشارې نورې څه وي.
سرټکی تاسو واورېدل مونږ سره اوسئ او اوس هم تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو تفصیل.
په مالی کې چارواکي وایي وسلوالو د پایتخت بماکو په یو هوټل حمله کې 170 کسان یرغمل کړي چې پکې 3 وجلې شوې دي. چارواکي وایي په یرغمل کړي شوو کې یو شمېر خوشی کړي شوې دي. د دې وړاندې رپورټونو کې ویل شوی وسلوالو هغه کسان پریښودي چا چې د قرآن آیتونه لوستلي. چارواکي وایي د ملګرو ملتونو او مالی ځواکونو د هوټل نه ګیره اچولې او هوټل ته تلونکي ټولې لارې تړلې شوې دي. په یرغمل کړي شوو کسانو کې د فرانس، نایجیریا او چین قامیت لرونکي کسان شامل دي.
د پاکستان د پوځ سرلخکر جنرال راحیل شریف خپل امریکایي دوره کې د امریکای نائب صدر جو بایدن سره په سپینه ماڼۍ کې لیدلې دي او په دغه لیدنې کې دوه اړخیزه تعلقاتو ته د ودې ورکولو په خبره د اتفاق سره افغانستان کې د امنیت په ځای کېدو په مسله هم خبرې شوې دي. بل لورې ته د پوځ د مطبوعاتي څانګې ISPR لخوا په جاري شوي یو بیان کې ویل شوي چې د امریکایي نائب صدر جو بایدن د ترهګرۍ پر ضد جنګ کې د پاکستان د کردار ستاینه کړې ده او امریکایي تعلقات نور زیاتول غواړي. د سپینې ماڼۍ څخه په جاري شوي بیان کې ویل شوي دي چې د راحیل شریف جو بایدن سره لیدنه په 22 اکتوبر د نواز شریف د امریکای نائب صدر سره د لیدنې کړې دي او په دغه لیدنه کې د دواړو ملکونو ترمنځ د اړیکو نورو مضبوطولو هڅو جاج اخیستل شوی دی. بلې لورې ته د افغانستان په ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ کې یو ځل بیا د داعش ډلې د افغان امنیتي ځواکونو په پوستو بریدونه کړي دي چې په ترڅ کې یې د دې ډلې 12 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د ننګرهار والی ویان عطاولا خوګیاڼي اشنا رادیو ته ویلي دي دغه برید چې د جمعې سهار په 3 بجو شوی و پکې د افغان ملي اردو 3 سرتیري هم ټپیان دي. وایي افغان ملي ځواکونه د داعش ډلې سره سخته جګړه کړې او په شایې تمبولې دي. یو د دې ترڅنګ یو شمېر وسلې هم ورنه ترلاسه کړې دي خو دا جګړه لا تر اوسه دوام لري.
غربي چارواکي او منځني ختیځ اتحادي هیوادونه کوشش کوي چې د دولت اسلامي ترهګر ډلې د خواهشونو ډک زیاتی دونکي کیمیاوي پروګرام باندې نږدې نظر وساتي. د فرانس وزیر اعظم مینول والز د پیرس حملو وروسته نن تازه خبرداری خپور کړی دی. نوموړي پارلمان ته ویلي دوی ته معلومه ده او دا خبره یې په ذهن کې ده چې د کیمیاوي وسلو خطره موجود ده او دا چې داسې امکان ردبل په کار نه دي. کورد چارواکو شام او عراق کې د دولت اسلامي لخوا کیمیایي وسلو ترلاسه کولو په سر تر ټولو زیاتې اندېښنې څرګندې کړې دي. د کردستان سیمه ایز حکومت د استخباراتي ایجنسۍ مشر وایس اف امریکا ته ویلي دولت اسلامي په موصل او رقا ښارونو کې په لیباټرو کې د کیمیایي وسلو جوړولو کوشش کوي.
د پاکستان تر ټولو غټ اقتصادي ښار کراچي کې نامعلومه وسلوالو د نیم پوځي دستي رینجرو په یو ګاډي ډزې کړي چې په نتیجه کې درې عسکر وژل شوي او یو ژوبل دی. د کراچي ښار د رینجر مشر ډایرکټر جنرال ڈی جی میجر جنرال بلال اکبر پخلی کړي چې په وسلوال برید کې درې رینجر وژل شوي دي. د پولیس چارواکو په وینا دغه پیښې نن د جمعې په ورځ د کراچي ښار د غربي ضلع د بلدیه اتحاد ټاون په سیمه کې داسې مهال رامنځته شوي دي چې د رینجرو ګاډي په علاقه کې په ډیوټي موجود وه. د دې ورځې خبریال فضل عزیز په دې هکله تاسو ته نور تفصیل وړاندې کوي.
د پولیس چارواکو په وینا په رینجر ځواکونو باندې دغه حمله نن د جمعې په ورځ د کراچۍ ښار د غربي ضلع د بلدیه اتحاد ټاون په سیمه کې په داسې مهال شوې ده چې د رینجرو سرتیري په علاقه کې په ډیوټۍ موجود وو. د کراچۍ ښار د رینجرو مشر میجر جنرال بلال اکبر پخلی کړی چې په وسلوال برید کې درې رینجر وژل شوي دي. ڈی جی رینجر د پیښې په ځای مطبوعاتو سره خبرو کې ویل په موټر سایکل سوار نه معلوم وسلوال راغلی او په رینجرو یې ډزې کړې دي.
وقت اس گاڑی میں چار جوان تھے اور اس کے علاوہ دو موٹر سائیکلز تھیں جن کے اوپر چار مزید تھے. ان آٹھ میں سے ہمارے تین جوان شہید ہوئے، ایک زخمی ہوئے.
دیوائی سلور اسکر پا گاڑی کی او سلور نور پا موٹر سائیکل وو او پا دغو اتو وارو کی پا ڈزو کی دا رینجرو درے اسکر وجل شوی او یو جو بل شوی دے. هغه ویل دا رینجرو اتو سرتیری دا یو جماعت مخی تا پا ڈیوٹے ولانو او وسلوالو پر پا دغا محال ڈزی کڑی دی. د ڈی جی رینجر په وینا داسې ښکاري چې وسلوالو په جومات حمله کول غوښتل خو ډزې د جومات مخې ته په موجودو رینجرو کړې دي. فضل عزیز، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، کراچۍ.
دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ده.
د امریکای ریپبلیکن ګوند کنټرول لاندې نمائندګانو ایوان د زیارت په ورځ د صدر باراک اوباما لخوا په ملک کې د شام او عراق لس سره کډوالو آبادولو پروګرام ځنډولو په حق کې رای ورکړې ده، خو اوباما د دغه بل ویټو کولو خبرداري ورکړې ده کچرې سنټ دغه ګام منظور کړي.
د جمعې په ورځ د بلجیم برسلز ښار کې په اروپایي محکمه د اروپایي هیوادونو کورنیو چارو وزیران د امنیتي اوضاع د ښه کولو او د پاریس حملو پر شان د نورو بریدونو او ترهګرۍ د مخنیوي لپاره یوه مهمه غونډه کوي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر په اروپایي هیوادونو غږ کړی چې اروپا دې اوس راپاسیږي او خپل ولس او خاوره دې د ترهګرونه وژغوري او د دوی مخنیوی دې وکړي.
امریکای شام کې د بهرنی وسلبالو تربیه کوونکی دولت اسلامي تندربډلې یو مهم مشر په سر د میلیونونو ډالر انعام اعلان کړی دی. د صدر باراک اوباما انتظامیه بیګاش په اعلان کړی دی باد ابو محمد الشمالی په نوم مشهور تیرات الجربا د زی خودو او یاد هغه پیژنګلو معلومات ورکولو لپاره 15 میلیون ډالر انعام ورکوي. نور حال په تاسو زمونږ همکار رحمان بونی ریوړاندې کوي.
د داعش د مهم مشر الجربا په حق لا ګمان کیږي چې هغه په فرانس کې د حمله کوونکو د کومک نه پرته په اروپا او امریکا کې د داعش لپاره خلک پیدا کوي. د ابو محمد الشمالی خپل نوم تراد محمد الجربا دی. الجربا په شام کې د فعال IS ډلې د پولی نه بهر د تمامو عملیاتو یا امور مشر دی. د الجربا عمر 15 کاله دی او د داعش د مهاجرت یا خارجي چارو د کمیټې مشري کوي. الجربا د ترکیه په پوله خلق په دایښ کې برتې کوي، تربیه ورکوي او چې کله د ترهګرې د حملو لپاره تیار شي نو بیا یې اروپا ته لیږي. د برتانی انګریزي ورسپانه ټلیګراف لیکي چې د امریکای استخباراتي ادارو د الجربا په حق له کوټلي معلومات راغونډ کړي دي. اخبار لیکي الجربا اروپا ته تربیه شي ترهګرو لیږلو نه علاوه په عربو جزیره، شمالی افریقا او یورپ کې مالی چارې هم ساري. د امریکای باندینو چارو وزارت د الجربا په سر د 15 میلیون ډالرو انعام لګولو په یو اشتهار کې لیکلی دی چې هغه په شلم نومبر په 1901 کې په عراق کې زیږیدلی دی او د سعودي عرب شهریت لري. په اشتهار کې د الجربا د پاسپورت نمبر د جوړیدلو او ختمیدلو نیټه هم ورکړل شوې ده.
د داعش ډلې په حق له یو سیړنه شوې ده. دغه سیړنه په یو لس هیوادونو کې په شمول د منځني ختیځ او افریقایي هیوادونو کې د مسلمانانو نه د داعش ډلې په حق له شوې ده. په دې ملکونو کې صرف 15% نفوذ د داعش ډلې نظر او مفکوره ښه ګڼلې. په لسو تنو کې شپږونه هم زیاتو کسانو د داعش ډلې تګلاره غلطه بللې ده. دا سیړنه په اندونیزیا، ترکیې، نایجیریا، بوریکانو فاسو، ماليزیا او سنګال کې شوې ده او لبنان چې د سوریې سره هم سرحد دی. کل نفوذ یې د داعش ډلې په خلاف دی او هیچا هم د دوی هرکلی نه دی کړی.
د امریکې صدر براک اوباما په ملیشیا کې د چرته چې نوموړی د سیمه ییز مشرانو په یو غونډه کې برخه اخلي. په دغه غونډه کې به په اقتصادي مسلو، ترهګرۍ او سیمه ییزه انخطو باندې خبرې اترې کیږي. د صدر براک اوباما کوالالمپور ته د سفر په وخت په دغه ځای کې سخت امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي. او د دولت اسلامي ترهګر ډلې یا داعش په بنگلاديش کې د اټلي په یو کارکونکي د برید ذمواري قبوله کړې ده. د اټلي مشنري پرون نامعلومه وسلوالو د بنگلاديش په شمالي د ناجپور ضلع کې وژلو.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمنګا دا یو ساده خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنې غباندې او ری او اوسو د مالی په حق لباندې تاسو ورسته حال وړاندې کوو. د غلطه چارواکي وای چې بسلوالو د پایتخت بماکو په هوټل چې کما حمله کړې ده د هغې ګیر چاپیره د مالی او د ملګرو ملتونو ځواکونو ګیره اچولې ده. او وروستي رپورټونه وای چې د اتیاو پورې یرغمل کړې شوي کسان خوشکلې شوي دي، خو د غلطه صورتحال یا وضع پورا واضح نه ده. نور حال په تاسو زمونږه همکار شعیب زاده وړاندې کوي.
د غربي افریقایي هیواد مالی په سر خار باماکو کې د چارواکو په وینا پر ریډسن هوټل کې ارغمل شو یو سل او یا کسانو د راخلاصولو لپاره عملیات پیل شوي دي. د عملیاتو په مهال په ډزو کې تر دې دمه چې کم رپورټونه په میډیا کې راغلي دي نو چې درې کسان وژل شوي دي، نږدې اتیا کسان چې کوم دي هغه د هوټل نه په بهر راوتی دي یا چې کوم امنیتي عسکر دی غیر ایستلی دي. دغه هوټل د مالی فوز او د ملګرو ملتونو امن ساتونکو فوز دغه هوټل نه تاو شوی دی او دغه هوټل په عملیاتو کې هغې برخه اخلي. هوټل ته تلونکي ټول لارې تړل شوی دي. د مالی حکومت په خپلو خلکو غږ کړی دی چې په خپلو کورونو کې دی اوسیږي او دغه هوټل خواو شا سیمې ته د تلو نه دی ډډه کوي. اخوا بیا ځینې هیوادونو دا سری چې هغې ویلی دی چې دا غی خلک په دغه هوټل کې موجود دو چې پکې چین، هندستان، ترکی، فرانس، نایجیریا او ځینو نورو هیوادونو نه راغلي میلمنو په حق ویل کېږي چې په دغه هوټل کې موجود و. تر دې دمه د وژل شوو دریو کسانو د شهریت پته لاندې لګېدلې. غربي مطبوعات او بیا د مالی چې کوم ځایي مطبوعات دي هغه لیکي چې په هوټل کې کارکوونکي 13 کسان د هندوستان، بیا اندازن 6 میلمانه د چین، لس د ترکی، د ترکیش ایرلاین شپږ کارکوونکي دي. دغه شانتې د ګاونډي هیوادونو نه راغلي ځینې کسان هم په دغه هوټل کې موجود و. بیا په مالی کې د امریکې سفارت ویلي دي چې دوی دغلته د روانو حالاتو نه خبر دي او په مالی کې خپلو خلکو ته ویلي دي چې په محفوظو ځایونو کې دي اوسیږي. د نړیوالو مطبوعاتو تر مخه نن سهار د مالی په وخت سهار وو نه د غنیم بجو پورې دغه هوټل ته دغه وسلوال ننوتی دي. دوی یو داسې ګاډی کې ننوتی دي چې سفارتي نمبر پلیټ ورته لګېدلی او د هوټل منیجر څوک چې دغلته نه په تیښته کې کامیاب شوی دغه ویلي دي چې د داسې قسمه ګاډو دومره سخت چکینګ نه کیږي. د دې وجې نه دغه کسان دننه پرېښوده شي او کله چې دې ګاډی دننه ورننوتی نو بیا یې ناتره ډزې شروع کړې وي. اوس مطبوعات وایي چې دغه حمله کوونکي د هوټل په وم چت باندې دي. د امریکا صدر باراک اوباما دا وخت په ملیشیا کې د آسیان هیوادونو په غونډه کې دغه هم دغه حالاتو نه خبر شوی دی. قدرمنو اوریدونکو تاسو ته به در یاده کړو چې تر دې دمه تر اوسه پورې دغه حملې ذمواري چا نه ده قبوله کړې، خو داعش تندره وډلې په سوشل میډیا ټویټر باندې داسې یو پیغام خور کړی دی چې دی وی چې سنگ پیرس په تیرو ورځو کې په تیره هفته کې کم برید شوی چې هغه وخت کې کمه یو ټویټ کړی و چې پیرس دا وخت سوځي. نو نن د مالی په حق لوی چې مالی از برنینګ نو چې کوم سړنکاران دی هغې وایي چې د دې ذمواري به هم هغې اخلي. لږ به د مالی په حق تاسو ته در یاد کړو قدر منوردونکو چې د مالی هیواد شمالي او چکه منځنی برخې وي پای کې د اسلامي وسلوال د ډېر پخوا راسې موجود دي. په کال 2012 کې بیا دې دغه هیواد ځینې برخې قبضه کړې وي. بیا د فرانس عسکر دغلته عملیاتو تللی وي په کال 2013 کې دغه سیمې د دغه وسلوالو نه راخلاصې کړې وي. دغلته اوس د فرانس عسکر هم موجود دي. دغه سره د دې د ملګرو ملتونو امن ساتونکي فوج هم دغلته په مالی کې موجود دي. مالی سیلګرۍ یو سیمه ده دغلته د نړۍ د نورو هیوادونو نه او د ګاونډي هیوادونو نه خلک سیل نه راځي. روان کال په مارچ کې هم دغلته په یو داسې هوټل باندې برید شوی چې پکې زیاتره خارجي هیوادونو مېلمانه وو. پاکې هم 15 کسان وژل شوي وو. د چین چې کومه سرکاري مطبوعاتي اداره ده هغې د یو ځای تن د خلی ویلی چې دی په هوټل کې گیر دی او د چین خلک په دغه هوټل کې وای چې د زیات شمیرې کې موجود دی. د فرانس هم شته دی، د امریکایي او د برتانی او نور اروپایي هیوادونو د خلکو له پته نه لګي او داسې رپورټونه هم را روان دي چې کله دا کسان دی هوټل ته ورننوتل نو د الله اکبر آوازونه کول او دای هم ویلی دی چې کوم خلک مسلمانان دی هغه د هوټل نه بهر را پریدي او هغه ته وایي چې تاسو کلمه وایي بیا د هوټل نه بهر وځئ. نو نور معلومات لا روان دي، څنګه چې قدر من اردونکو مطبوعاتو کې نور تفصیلات راځي تاسو به د تازه حالاتونو خبرو.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو د زمونږ دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه خبرې غبانی اوري. د پاکستان پوځوي افغانستان کې ټول اړخونه د جولجالي یا پخلاینې عمل بیا شروع کولو احساس لري. د پاکستان پوځي مشر جنرال راحیل شریف سره د واشنگتن په سفر پوځي ویان لیفټیننټ جنرال عاصم سلیم باجوا بیګا خبريالانو ته ویلي د افغانستان د پخلاینې په لار کې اختلافونه کم شوي دي خو نوموړي د سولې په لار کې د خندانو څه ذکر نه کړي. زمونږ همکار نفیس ټکر هم د دغه خبريالانو په غونډه کې شامل وو. د دې سره مو په تیر خبرونه کې خبرې اترې کړې وي تاسو ته وړاندې کوو.
زبا اوریدونکو ته وایم چې بیګا دا خبرې کېدین زخپلال ته کې ناستوم د جنرال باجوانا یو سو پښتون شوی هغه پښتون حالم درته وایم تر څو چې په افغانستان کې د بیا پخلاینې یا د سولې د عمل خبره ده نو په هغه کې دوی دا ویل چې دا خبره دلته څنګه چې په مطبوعاتو کې راغلو چې ګنې د جنرال شریف د سفر یو مهم ټکه چې دین هغه به افغانستان هم وي نو دا خبره جنرال باجوا اومنله چې آو د افغانستان د سولې چې کوم ځنډیدل عمل دی هغه څو ځله په مختلفو ملاقاتونو کې یا لیدو کتو کې د امریکایي چارواکو سره چې کوم ملاقاتونه شوي دي په هغه کې دا خبره روچته شوې ده او هغه دا ویلې چې ټول اړخونه دا احساس لري چې دا عمل دی بیرته زر شروع شي. د نه ما خپل دا پښتنو کړه چېرې هغه څه مسلې دي چې دا عمل بیرته نه شروع کیږي ولې د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ خبرې ځنډېدلې دي او په مخ کې نه ځي. د هغه پاک لماندې د داسې په یو دوه درې کې خو ماته جواب را نه کړ خو دې وویل چې د افغانستان د بیا پخلاینې د عمل لپاره چې کوم دروازه جوړه شوې ده یا کومه کړکۍ جوړه شوې ده هغه رو رو تنګیږي. نو داسې د هغه د خبرو نه پته لګېده چې ډېر امید دغه نو و ډېر هیله من نو چې کنه دا به ډېر زر شروع شي خو دا وویل چې ټول اړخونه غواړي چې زر تر زره دا عمل بیرته شروع شي. او دویمه خبره چې هغه وکړه چې ګینه ولې نه شروع کیږي نه یې پکې د هغه انفارمیشن یا د هغه خبر ذکر هم کو چې ګینه د خبرو په دوران کې د ملا عمر د مړینې خبر چې کله د افغان حکومت لخوا خور شو نو هغه هم یو غټه وجه خو ده چې دا هغه وجه نه دغه عمل ځنډېدلې دي. او په دې خبرو کې هغه د افغانستان پاک له بل خبره دا هم وکړه چې دوی غواړي چې دا کومه پوله ده د دې په سمبالخ باندې هم داسې خبرې وکړي چې د پولې یو خوا او بل خوا دا چې څومره توندلارې دي له دوی اوړېدل راوړېدل دا منع کړي.
په شام او عراق کې فعاله دولت اسلامي ترهګر ډله چې د غربي نړۍ لپاره هم یو غټه خطر جوړه شوې ده او د پاکستان او افغانستان کې هم د هغې د موجودګۍ په حق لباندې یرې سرګندېږي. د هغې په والچا کې هم رپورټونه راغلي دي. پوز د داعش په پاکستان کې د موجودګۍ په حق لباندې سوي
جنرال باجوان د داعش په حق لباندې پوښتنه شوې وه او دا تپوس هم شو چې آیا امریکایي چارواکو سره چې دوی کوم ملاقاتونه لیده کاتې شوي دي نه په هغې کې دا خبره هم اوچته شوې وه. نو هغه دا وویل چې داعش یو نړیوال خطر دی په دې حق لباندې خبرې شوې دي. د پاکستان او افغانستان په حق هغه دا وویل چې په پاکستان کې داعش نه لیدل کیږي او د هغې وجه هغه دا خو ده چې د پاکستان خلک د توندلارۍ نه ستړي شوي دي. پر دومره موده کې طالبان بیا القاعده بیا نور داسې ډلې وي نو دې وایي چې زه به د هغه الفاظ د هغه ټکي کې زویم نه هغه وایي چې په پاکستان کې د داعش لپاره ځای تنګ شوی دی خو دا مني چې افغانستان غاړه ته داعش ځینې کسان شته دي چې داعش سره ملاتړ کوي یا د هغوی دپاره ټوپک راغستلی او ورسره دا هم ویل چې دا یو نړیوال چیلنج دی او د پاورز د پاکستان د پاورز د ریس داري چې دیتا نړیوال جواب ویل پکار دي.
پاکستان دا وخت په شمالي وزیرستان قبایلی سیمه کې پوځي عملیات کوي. امریکای د ډیر وخت راهیسې د پاکستان نه غوښتنه کوله چې په دغه ځای کې عملیات شروع کړي او ځنې هغه ډلې چې په افغانستان کې هغوی په افغان او نړیوال ځواکونو باندې حمله کوي. د پاکستان پوز په دا هغه حق له باندې سویل دي او آیا د امریکای چې کمی اندېښنې وي هغه ته کوم ځواب ویلی؟
دوی خدا وی د پاکستان پوس او جنرال باجوا بیگا دا خبر یو ځل بیا مکړه چې امریکایي چارواکي په پاکستان کې دننه په وزیرستان او خیبر سیمه کې یا په فاټا کې چې کوم عملیات روان دي نو یې ضرب اسب ور کړی دی. د هغه ستاینه کیږي دلته په امریکا کې دی وویل. خو پښتنې له دوی نه دا وشو چې دا پرشن به که ختمیږي دا تپوس ته شوی دی او د دې جواب هغه سره نه و ځکه چې هغه داسې کوم نیټه نه ده خوده چې ګینې دا پرشن به یا درې میاشتې پس یا درې کاله پس ختمیږي داسې څه نه دي ویلي. دوی دا ویلي دي چې په دې جګړه کې د دوی چې دین خیبر او دا شروع شوی د شمالي وزیرستان وو خو بیا خیبر تم غزول شوی دی. د کراچۍ ذکر هم کو چې په پاکستان کې بدن نه دغه شانتي کیږي دا خبره او دوی ویل چې 2,000 د استخبارات په بنیاد باندې 2,000 اپریشن شوی دی. یعنی دا په مختلف پټول هیواد کې په مختلف ځینو کې کچا ورته ویل چې فلانه سړی د داعش ملګری دی یا القاعده ملګری دی نو کو دوی ور پسې تللی دي ناغه په دې کې شامل دي. 2,000 دغه شانتي اپریشن شوی دی. بلې دا ویل چې په دې وخت کې په پاکستان یوازینې ملک ته په ټوله دنیا کې چې 1,02,000 پوځیان یې د ترهګرۍ پر ضد په غربي پوله باندې د افغانستان سره پراته دي او جګړه کوي. نه دا پکې هم ویلې. بله پوښتنه دا هم شوه چې په پاکستان کې دنه په کراچۍ کې اپریشن روان دی په فاټا کې روان دی نو په پنجاب کې هم توندلارې شته. په پنجاب کې دا شولې نه شروع کیږي. یو ته د سور جماعت یا د لال مسجد د مولا په حق لم پوښتنه شوه چې هغه راوته لري ښکارا دا خبرې کوي. نو هغه د پنجاب په حق لم باندې دا ویلې چې یاره اپریشن پټول پاکستان کې دی خو په پنجاب کې څنګه دی د دې داسې واضح یا ښکارا دغه اونکو وضاحت اونکړې شو او د مولا په دغه ماندې چې دی هغه مول چې د مولا دغه خبرې چې دی دا خلکو رد کړې دي په خوای هم رد کړې دي او یو ځل بیا هم ردوي.
ډېره مننه ټاکر سي
مهرباني.
قدر من اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی وریجو خبری خبرونه ده او تاسو څنګه غاک د واشنگتن ڈی سی ناوري څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې د پاکستان د پوځ سرلخکر جنرال راحیل شریف خپل امریکایي دوره کې د امریکایي نائب صدر جو بایدن سره په سپینه ماړی کې لیده کاته کړی دی. دغه لیدنې کې دوه اړخیز تعلقاتو ته د ودې ورکولو په خبره د اتفاق سره افغانستان کې د امنیت په ځای کېدو په مسله هم خبرې شوې دي او بل لوري ته د پوځ د مطبوعاتي څانګې ISPR لخوا په جاري شوي یو بیان کې ویل شوی چې د امریکای نائب صدر جو بایدن د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د پاکستان د کردار ستاینه کړې ده او امریکا تعلقات نور زیاتول غواړي. په دې هکله د ډیورجو خبریال پیر ولایت شاه یو ریپورت تیار کړی تاسو ته وړاندې کوو.
واشنگتن کې د میډیا سره خبرو کې د فوج تعلقات عام اسانګ مشر جنرال عاصم سلیم باجوه د راحیل شریف د امریکای سیاسي او فوجي قیادت سره شوی ملاقاتونه ګټور بللی دي.
پریزیڈنٹ جو بائیڈن کے ساتھ ملاقات ہوئی تو یہ تمام ملاقاتیں بڑی خوشگوار ماحول میں ہوئیں. ایک خواہش نظر آ رہی تھی کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات مثبت رہنے چاہیے آگے بڑھنے چاہیے. ملٹری ٹو ملٹری کا خاص طور پہ ذکر ہوتا رہا. پولیٹیکل ریلیشنز کا بھی ذکر ہوتا رہا.
دے وائی چھ پدغ ملاقاتونو کی دا دفاعی چارو ترسنگ پا سیاسی امورو با نهم خبر اتری شوی دی او دا جرنل باجوا پا خبر دوانو خواو تا دا خواهش سرگن کلی شوی دی چھ دوالا خیز علیکو تا نور و دا سنگ ور کلی شی و دا پس دول نور هم مضبوط کلی شی. کسا هم دا پاکستان مرکزی حکومت دا دریز لری چھ دا جرنل راحیل شریف دا امریکی سفر دا دی نروان دی دا وزیر اعظم نواز شریف دا امریکی دا دوره تسلسل دی او دا چھ پا اهم سیاسی و دفاعی چارو باندې فوج و حکومت کی او والی دی. خوناکی دی وای چې د ضرب عذب د عملیاتو نه راپدې خوا په ولس کې د ښاغلي راحیل شریف په مقبولیت کې اضافه دغه تاثر ته تقویه ورکوي چې فوج په اهم دفاعي او سیاسي چارو کې هغه شان بوخت لکه څنګه چې پخوا وو. دا ټوله منظرنامه چې کله ډیوه ریډیو د عوامي نشتلګون مرکزي لیډر افراسیاب خټک ته کېښودله نو هغه په دې باندې د حیرانتیا څرګندونه ونه کړه او سداسي وویل.
اصل کې دا چې پاکستان کې ځنې د څه کې کتل دي چې هغه باید سره هغه نستر کې پټ نه کی هغه دا دي چې دلته کې 2008 نا یو سیول حکومت یا ملکی حکومت منتخب شوی دی جوړ شوی دی را روان دی کله دلته کې اختیار په ټوله توګه په ټوله معنا سیاسي حکومت ته لاس نه دی ورغلی او په ډیرو خبرو کې چې کوم دلته کې عسکري قیادت ورته ورکیږي فوجي قیادت ورته ورکیږي هغه یو رول ساتلی دی نو دا داسې پروسه ده چې پاکستان کې مونږ د یو عبوري مرحلې نه یا چې ترانزیشن مرحله ورته وایي هغې نه تیریږو.
پخوانی سفارتکار ایاز وزیر وای چې د فوج سر لخکر د روایت په پرتله د امریکای نائب صدر جو بایدن سره ملاقات د دې دورې د دفاع ترڅنګ سیاسي بڑا نور هم پډاګه کوي.
دوی چې د امریکای وزیت د نورې دنیا د فوجي مشرانو سره کمپیر کین او هغه هم دومره ملاقاتونه نه کوي لکه څومره چې زمونږ د آرمی چیف هلته ملاقاتونه وکړل. هغه زیات نه زیات د فوج د خلکو سره ملاو شي یا د دفاع وزیر سره وویني. خو زمونږ وزیر خو ماشاءالله خارجه سره قطر هم ولیدو او د امریکای نائب وزیر صدر صاحب جو بایدن د اوباما نه علاوه نور خې ټول غټ خلک ولیدل. ګورې چې دا خو اوس که څوک نه پوهېږي ځان نه پوهوي یا بېله خبره ده که نه وي په دې نه غټې اشارې نورې څه وي نو دنیا پېژني ویني چې طاقت چرته دی او چا سره اصلي خبرې کوي.
امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر عابد حسین د جرنل باجو دا بیان چې د راحیل شریف او امریکني قیادت تر منځ ملاقاتونو کې په سیاسي امور هم خبرې اترې شوې دي دا دغه بیان غیر متوقع نه بلي او وایي
میں سمجھتی ہوں کہ یہ اہم بات ہے غیر متوقع اس لیے نہیں کہ جو دفاعی واقعات ہوتے ہیں وہ سیاسی واقعات پہ ان کا انحصار ہوتا ہے. ہر چیز کا آغاز اور اختتام سیاست سے ہی ہوتا ہے.
دا دریز لری چې په ټوله نړۍ کې سیاسي معاملات د دفاعي معاملاتو نه جدا نه وي او دواړه په یو بل اثر لري ځکه دا بیان اهم خودی خو غیر متوقع نه دی. د پاکستان د فوج سر لخکر جنرال راحیل شریف په یو کال کې دا د امریکای دویم سفر دی او دا سفر دی په یو داسې محل کوي چې یو عام تاثر دا خور دی چې پاکستان کې ټول اهم ملکی معاملات فوج یو ځل بیا په خپل کنټرول کې اغیستی دي. رپورټونو تر مخه د امریکای د کامی سلامتیه سلاکار سوزن رای سمو دړوان د پاکستان تر سفر په محل جنرال راحیل سره ملاقات کې پاکستان کې د فوج د کردار په حق له خبرې اترې کړې وې او مطبوعات د سرچینو د خلې وای چې سوزن رای په دې خبره ځان پویول غوښتل چې فوج د پاکستان اندرونی معاملاتو کې د خپل کردار په حق له سي اراده لري. پیر ولایت شاه وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
யாரப்ப தீதர் தவலாளம் தினி மிஷ்பிதா தவலாளம் சுத்தர்ஹீதர் தவலாளம் சிவர் திபூரி குசஞ்சி திவா சவனா
தஸ்மக்கி கம் நெமுங்க தர் பலக்கராவளே தே غوګونی سجانا نظر میرا کراوړې دے او مولا کمار باب جمعہ ترانه وړونو دا دے جمعہ کدی سړی ولې ټوپا کراوړې دے. السلام علیکم اوریدونکو زه مودان عثمان خیل او تاسو اورې ډیو ریډیو نن د بختور شاه سره په غزل محفل کې زما خبرې اترې ضروري و او ډیره مننه.
ګران اوردونکو زمونږ دا خبری خپرونه لا روانه ده. څنګه چې تاسو واوریدل نن با غزل محفل پروگرام کې زمونږ د همکار بختور شاه سره د قبایلی سیمو یو ډیر زلپورې شاعر تنکی شاعر ودان عثمانزی ملموی تاسو هم په دې پروگرام کې برخه اخیستلی شي او د هغه د شاعرۍ نه خوند هم اخیستلی شي چې هغه څنګه شاعري کړې ده. موږ سره اوسئ سوچ بوک کې بای او زل بیا تاسو په وړاندې د ورځې مهمو خبرونو سره راځو او د هغې وروسته هم موږ سره د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې فخر رپورټونه شته دی اورېدل یې مه هېروئ. موږ سره اوسئ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
قدر من اوریدونکو ڈیوا ریڈیو خبری خپرونه کې تاسو ته یو ځل بیا هرکلی وایو. نن د جمعې ورځ ده، 2015 کال د نوومبر د میاشتې شلمه نیټه ده. زه هم ستاسو قربانه منزه شهید
او زه محمد اکرام
تاسو ته یو ځل بیا وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
په مالی کې چارواکي وایي وسلوالو د پایتخت په ماکو په یو هوټل حمله کې 170 کسان رغمل کړي دي چې پکې 3 کسان وژل شوي دي. دا وخت اوس هم حالات واضح نه دي او چارواکي وایي چې د اتیا پورې رغمل کړي شوي کسان خوشي کړي شوي دي.
د عملیاتو په مهال په ډزو کې تر دې دمه چې کم رپورټونه په میډیا کې راغلي دي نو چې 3 کسان وژل شوي دي، نږدې 80 کسان د هوټل نه بهر راوتي دي یا چکم امنیتی اسکر دی غیر استلی دی.
او د افغانستان ننګرهار ایالت کې چارواکي وایي په چین ولسوالۍ کې داعش تنلارو په افغان امنیتی چک پوسټو حمله کړي. چارواکي وایي په ځوابي ډزو کې یې د داعش تولس تنلاري وژلي.
او د پاکستان فوجي مشر جنرال راحیل شریف په دواړه خيزه او سیمه ایز حالاتو په سر د امریکای نائب صدر جو بایدن او خارجه وزیر جان کیری سره لیدلی دي. سلون کې وای پاکستان کې واک اختیار او سم د پوز په لاس کې دي.
د اوباما نه علاوه نور خې ټول غټ غټ خلک ولیدل. ګورې چې دا خو اوس که څوک نه پوهېږي ځان نه پوهوي یا بېله خبره ده که نه وي په دې نه غټې اشارې نورې څه وي.
سرچکی تاسو واوریدل. اوس هم تاسو ته وړاندې کوو د مهم خبرونو لنډیز.
په مالی کې چارواکي وایي وسلوالو د پایتخت په ماکو په یو هوټل حمله کې 170 کسان رغمل کړي چې پکې 3 وژل شوي دي. چارواکي وایي چې پوز او د ملګرو ملتونو ځواکونو د دغه هوټل نه ګیره اچولې ده او تر اوسه پورې 80 کسان را خوشی کړي شوي هم دي. د دې وړاندې رپورټونو کې ویل شوي وسلوالو هغه کسان پرې خو دي چا چې د قرآن آیاتونه لوستي. چارواکي وایي د ملګرو ملتونو او مالی ځواکونه هوټل ته دننه شوي دي. په يرغمل کړي شو کسانو کې د فرانس، نایجیریا او چین قومیت لرونکي کسان شامل دي.
د افغانستان په ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ کې یو ځل بیا د داعش ډلې د افغان امنیتي ځواکونو په پوستو بریدونه کړي چې په ترڅ کې یې د دې ډلې 12 تنه وژل شوي او 15 تنه نور ټپیان دي. د ننګرهار والي ویان عطا الله خوګیاڼي آشنا راډیو ته ویلي دغه برید د جمعې سهار په 3 بجو شوی چې پکې افغان ملي اردو 3 سرتیري هم ټپیان دي. وایي افغان ملي ځواکونو د داعش ډلې سره سخته جګړه کړې او په شایې تمبولي. د دې ترڅنګ یو شمېر وسلې هم ورنه ترلاسه کړې دي خو دا جګړه لا په بشپړه توګه آرامه شوې نه ده.
د پاکستان پوځ وایي افغانستان کې ټول اړخونه د جوړجاړي یا پخلاینې عمل بیا شروع کولو احساس لري. د پاکستان پوځي مشر جنرال راحیل شریف سره د واشنگتن په سفر پوځي ویان لیفټیننت جنرال عاصم سلیم باجوا بیګا خبریالانو ته ویلي د افغانستان د پخلاینې په لار کې اختلافونه کم شوي دي. نوموړي ویلي د پوځي مشر جنرال راحیل شریف او د امریکې سیاسي او پوځي مشرانو ترمنځ د افغانستان د سولې عمل په سر خبري اترې شوې دي. پوځي بیان ویلي دولت اسلامي تندره بدله د افغانستان پولي اړخته سم موجودګي لري خو زیاته کړي پاکستان کې د کلونو راهسې تندلاري توبله بږي د داعش لپاره زی تنگ شوي.
د جمعې په ورځ د بلجیم برسلز ښار کې په اروپایي محکمه او د اروپایي هیوادونو کورنیو چارو وزیران د امنیتي اوضاع د ښه کولو او د پاریس حملو پر شان د نورو بریدونو او ترهګرۍ د مخنیوي لپاره یوه مهمه غونډه کوي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر په اروپایي هیوادونو غږ کړی چې اروپا دې اوس راپاسیږي، خپل اولس او خاوره دې د ترهګرو نه وژغوري او د دوی مخنیوی دې وکړي.
غربي چارواکي او منځني ختیځ اتحادي هیوادونه کوشش کوي چې د دولت اسلامي ترهګر ډلې د خواهشونو ډک زیاتېدونکي کیمیایي پروګرام باندې نظر نږدې نه اوساتي. د فرانس وزیر اعظم د پیرس حملو وروسته نن تازه خبرداری خپور کړی دی او پارلمان ته یې ویلي دوی ته دا معلومه ده چې د کیمیایي وسلو خطر موجود ده او دا چې د امکان ردول پکار نه دي.
د داعش ډلې په هکله یوه څېړنه شوې ده. دغه څېړنه په 11 هیوادونو کې په شمول د منځني ختیځ او افریقایي هیوادونو کې د مسلمانانو نه د داعش ډلې په هکله شوې. په دې ملکونو کې صرف 15% نفوس د داعش ډلې نظر او مفکوره ښه ګڼلې. په 10 تنو کې شپږ تنو نه زیاتو کسانو داعش ډلې تګلاره غلطه بللې. دا څېړنه په اندونیزیا، ترکیه، نایجیریا، بورکینا فاسو، مالیزیا او سینیګال کې هم شوې او لبنان چې د سوریې سره هم همسرحده هیواد د دی د کل نفوذ د داعش ډلې په خلاف دی او هیچا هم د دوی هرکلی نه دی کړی.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی. د پاکستان د سرحداتو وفاقي وزیر لیفټیننټ جنرال ریټایرډ عبدالقادر بلوچ قامی اسمبلی ته د وینا په بخ ویلی دی. د قبایلی سیمونه د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شو کډوالو ته تر اوسه 25 اربا روپۍ په بیلابیلو مدونو کې ورکړي دي. نوموړي قامی اسمبلی ته ویلی دی چې د روان کال جون میاشت پورې به د بیلابیلو قبایلی سیمو نه بې کوره شوي کډوال خپلو کورونو ته بیرته ستانه شي. قامی اسمبلی کې یو شمېر غړو د کډوالو سره حکومتي مرستو باندې اندېښنې څرګندې کړې دي. نور حال پی د اسلام آباد نازمنګه خبريال الیاس خان راکوي.
د سرحداتو وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ قامي اسمبلی ته ویل دي چې وفاقي حکومت د قبایلی سیمونو به کورشوي خلکو ته نغد مالی مرستې او بیا ودانۍ د پاره تر دې دمه 25 ارب روپۍ جاری کړي دي. د اووی چې د شمالي او جنوبي وزیرستان به کورشوي خلک به د راتلونکي کال جون میاشتې پورې خپل کورونو ته ستانه کړي شي. د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي د قامي اسمبلی غړي جمال الدین خان د به کورشوي خلکو ستونزې نه هوارولو او دوی زر تر زر خپل کورونو ته نه استولو باندې وفاقی حکومت سختی نیوکی وکړي او ویل چې حکومت د قبایلی سیمو د پرمختګ او به کورشوي خلکو بیا ودانۍ کې سنجیده نه دی. د اووی چې دویم د یخنۍ موسم راغلو او پلکونو خلک اوس هم په عارضي کیمپونو کې ژوند تیروي. د سرحداتو وفاقی وزیر په یو لیکل شوي جواب کې قامی اسمبلی ته اووی چې د قبایلی سیمو نه د روان پوځي عملیاتو له وجې د نادر تصدیق تر مخې تر دې دمه د بې کورشوي کورنو کل شمېر 4,04,452 ته چې پکې 2,04,355 کورنۍ واپس خپل سیمو ته ستنې شوي دي او 2,05,595 اوس هم په عارضي کیمپونو او د هیواد بیلابیل برخو کې ژوند تیروي. د اووی چې د خیبر ایجنسۍ نه کل 9,03,38 کورنۍ د خیبر 1 او خیبر 2 پوځي اپریشنونو د لاسه بې کوره شوي وي چې پکې یو کم 80,02 واپس ستنې شوي دي او 98,201 اوس هم په کیمپونو کې دي. د اووی چې د شمالي وزیرستان نه د روان پوځي اپریشن د لاسه 1,02,002 کورنۍ بې کوره شوي دي چې پکې صرف 15,001 اویا ستنې شوي دي او 98,201 اوس هم په کیمپونو کې دي. همدغه رنګ د جنوبي وزیرستان نه 1,01,04 کورنۍ د پوځي عملیاتو د لاسه کډې په سر دي چې پکې 9,01 خواپه شوي دي او 3,03,03 اوس هم بې کوره دي. په لیکل شوي جواب کې ویل شوي دي چې د ورغزو ایجنسۍ نه 8,02,015 کورنۍ بې کوره شوي وي. په دې کې 8,06,05 کورنۍ ستنې شوي دي او یو کم 10,06,15 اوس هم د کډوالو ژوند تیروي. همدغه رنګ د کورمې ایجنسۍ نه 9,02,002 کورنۍ بې کوره شوي دي چې پکې 9,03,03 خپل کورونو ته ستنې شوي دي او 15,03,15 اوس هم کډوال دي. په جواب کې ویل شوي دي چې د اف آر ټانک نه 2,228 کورنۍ کډوالې شوي وي او په دې کې 1,02,500 واپس شوي دي او صرف 3,06,00 کډوالې دي. د باجوړ ایجنسۍ نه 2,08,195 کورنۍ اغېزمنده شوي وي او دا ټول خپل کورونو ته ستنې شوي دي. او همدغه رنګ د مومند ایجنسۍ نه 6,01,06,00 کورنۍ بې کوره شوي وي او دا ټول هم خپل کورونو ته ستنې شوي دي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده.
درنو او عزتمنو اوریدونکو، تاسو اورو یو بل ریپورت ولوري ته چې تیر کال اپریل میاشت کې د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی د قبایلی سیمو لپاره د پرمختیاي پروژو کار ودرولې وو. د کومې لکبل چې د فاټا یو شمیر پروژې اغیزمندې شوې دي او د دې ترڅنګ ټیکادارانو ته هم ډیر مالی زیان رسیدلی دی. په دې حق له د ډیوه ریډیو خبریال ابراهیم شیدواری نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا موجوده گورنر سردار مهتاب احمد خان تیر کال د اپریل په میاشت کې امر ورکړی وو چې په قبایلي سیمو کې قریبا 400 هغه د پرمختیا پروژو دي په سمستی توګه اوتړلی شي، په کومې چې تر هغه مهاله فقط 25% د پرمختیا فنډونه مصرف کړی شوي وو. د گورنر د دغه امر له وجې په قبایلي سیمو کې د حکومتي شمیرو له مخه د 14 بیلیون نه زیاتو روپو د پرمختیا پروژې متاثره شوې، او ورسره له وجې دغلته کارکوونکي په سلګونو حکومتي ټیکهداران هم د درنو مالی نقصانونو سره مخ شول. د گورنر د دغه امر په ضد کې یو وخت د قبایلي سیمو په بیلابیلو برخو کې احتجاجونه وشول، نو ورسره تقریبا 25 حکومتي ټیکهدارانو او عامو قبایلي وګړو د گورنر دغه امر په پېښور های کورټ کې هم چیلنج کړو. د دغه کیس د اوریدنې په محل د وفاق او خیبر پښتونخوا گورنر وکیل دریس بل کړی وو چې چونکې د آئین آرټیکل 238 اووی ماده لاندې سپریم کورټ او های کورټ ته په قبایلي سیمو کې د کار کولو اجازه نه ده ورکړی شوې، او چونکې گورنر د وفاق د استازي په حیث دغه امر د قبایلي سیمو په حق له ورکړی وو، نو ځکه دغه امر په ګستره محکمه کې نشي چیلنج کېدی. د دغه په ځواب کې د درخواست کوونکو وکیل دریس وو چې چونکې گورنر په پېښور کې خپلې وظیفې ترسره کوي او قبایلي سیمو له فنډونو د مرکزی حکومت لخوا ورکولای شي، نو ځکه دوی های کورټ ته رجوع کړی وه. د اوږدو بحثونو نه پس بل اخر پېښور های کورټ په خپل ویلند امر کې دغه 25 درخواستونه مسترد کړ او د گورنر د فنډونو منجمد کولو امر یې په ځای وساتلو. دا چې د های کورټ دغه فیصلې نه پس به د حکومتي ټیکدارانو څه تګلیاره وي او دا چې د گورنر امر په هغوی څه اغیز غورځولی، د دغه په حق له د قبایلي سیمو د حکومتي ټیکدارانو اتحادی مشر ظاهر جان ډیور رادیو ته داسې وویل.
تقریباً دے گورنر سے وکالہ وشو دا وکالہ پوری دے ٹھیک دارانو جی ادے کے سے کوڑ کھلی ٹیم بندی دی کال ڈپازٹ نے علاوہ زن کارون ادا سی کے 10% بلو خلق یا 15% یا 20% بلو اگر کہ حکومت تڑے رہے پیدا شو دے اور ٹھیک دارانو 8% مزید جمع کریں اکثر اس کی مولا جی دا سی کے دی وچ کدا اس کی مولا کی جی کو نو غلط تو نو دیر دا سی کی دیر تو دی ای ڈی پی کے واپس شامل پہ چ دا غلط تو جی اور ٹھیک نو کی جی بن نو ای ڈی پی کی شامل کرا
سبا کوي وس جدا های کورٹ دا فیصلہ وکړ
اوس اوس به یمن سپریم کورٹ ته نو او سمنګری په کې دا وی چې راشن کورٹ کې مونږه فیل کوو دا ډوار اپشن دی باندې چې بلو د اتوار په ورځ څنګه زفاتا ټیک دانو دې درنه غونډه چې په باري ناران کې جی نو هغه کې به جی مونږه ډیسایډ کوو چې آیا مونږه سپریم کورٹ ته نو احتجاج شروع کوو سبا کوي.
یاد دې وی چې د 14 بیلیون روپو دغه پروژو د منجمد کولو نسمو د وړاندې د دغه سکیمونو د پاره نږدې 3 بیلیون د پرمختیا فنډونه مختلف او ټیکدارانو لو ورکړی شوی وو، او ځینې سکیمونو باندې د تعمیر کار هم پیل کړی شوی وو. خو د حکومتي ټیکدارانو په وینا د گورنر د دغه امر سره نه یوازې په قبایلي سیمو کې تر 400 د پرمختیا منصوبې متاثر شوې، بلکې ورسره دغه 3.5 بیلیون روپۍ هم ضایع شوې، او ورسره د ټیکدارانو هم په کرونو روپو بیلونه د مختلفو حکومتي محکمو سره بند پاتې شول. اوس به کتای شي چې راتلونکي د ادوار په ورځ به حکومتي ټیکداران د های کورټ د دغه فیصلې نه پس څه قسمه ګام پورته کوي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیور رادیو، خیبر ایجنسی.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او زو چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې څه لیکل شوی دی، د تزمنګا همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړي.
پاکستان د خپل رقبي جغرافیایي حیثیت، افرادی قوت او د یو اټومي قوت جوړېدو له سبب په اسلامي دنیا کې عموما او د مشرق وسطا په معاملو کې خصوصا د یو اهم حیثیت وال ملک جوړ شوی دی. نن د امریکې آنلاین خریدونکو مشهور اخبار فارن پالیسی کې پاکستان ته مشرق وسطا کې د پیښو مسلو په موضوع یو تفصیلي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون په شروع کې لیکلی شوی دی چې فرانس او لبنان کې د دولت اسلامي د خونړو حملو پر رڼا کې پاکستان لا د خپل سلامتیا په خاطر مشرق وسطا کې د خپل حیثیت په باب لا بیا د سره غور پکار دی. مضمون وایي چې سخت کال عالمی قوتونو سره د ایران د لوزنامې کېدو تر مخې د ایران د لاسونو په آزادېدو، په یمن کې د جنگ د زیاتېدو، عراق کې د دولت اسلامي د قوت مندو او د فلسطین او د اسرائیل ترمنځ د تاوتریخوالي د زیاتېدو له سبب د مشرق وسطا ملکونو سره د پاکستان تعلقات په جغرافیایي او سیاسي لحاظ غیر یقیني حالاتو سره مخ دي. پاکستان باید چې د مشرق وسطا د دې حالاتو له سبب د اسلام آباد په لارو کوڅو کې د ممکنه راپورته کیدونکو سیاسي الغو تلغو د مخنیوي لپاره د وخت نه وړاندې فیصلې وکړي. فارن پالیسی خپل مضمون کې زیاتی چې بیروت او پیرس کې د دولت اسلامیه د خونړو حملو نه وروسته لیوانټ یا د بحیره روم په سیمه کې د امریکا او د روس ترمنځ د پیدا کیدونکو ممکنه تاوتریخوالي له سببه پاکستان باندې لازمه شوې ده چې د سویلي ایشیا د خوړندو حالاتو په فضا کې د سیمې د محکمتیا په خاطر لږ د صبر او زغم نه کار واخلي. روس په شام کې د فوزی مداخلت په ذریعه مشرق وسطا کې ځان له یو بنیادی مقام حاصلول غواړي. د روس دا اقدام افغانستان او پاکستان کې د مداخلت کارو د ننوتو سبب جوړېدای شي او هم دغه وجه ده چې د روس صدر ولادیمیر پیوټن خپلو گاونډیانو سره د نوي سره د خپلو تعلقاتو جوړولو کار ته اهمیت ورکړی دی. روس هم د خپل دې غرض حاصلولو په خاطر څلور اعلی قسمه MI-15 هیلیکاپټر په 13 اگست کې پاکستان ته ورکړي دي. فارن پالیسی نور لیکي چې په ګډ د مشرق وسطا او شمالي افریقا کې د تود جنگ له سبب او د دې جنگ د لاسه د ماجرو نور ملکونو ته په ورننوتو د شلمې صدای د مملکتي سرحدونو کرخي ورانې شوې دي. په دې حالاتو کې به پاکستان یقینا چې د سیمې ملکونو سره په خپلو تعلقاتو نظرسانی او غالبا چې شروع به خپل پخوانی اتحادي سعودي عرب سره په خپلو تعلقاتو د نظرسانی نه کوي. د پاکستان د هوایي فوج هوا بادانو په کال 1991 کې د سویلي یمن خلاف د سعودي عرب هوایي جازونه چلولي وو او د عراق په لومړي جنگ کې خپل فوج سعودي عرب ته لیږلی وو. سعودي عرب د دې هر څه په عوض کې پاکستان مالي تور مضبوط ساتلی دی، خو تیر کال د پاکستان پارلیمان د یمن د جنگ له سببه سعودي عرب ته د خپلو فوجونو لیږلو نه انکار وکړو، خو بیا هم سعودي عرب د سیمې د نایدبار حالاتو له سببه پاکستان سره خپل تعلقات خواږه ساتل غواړي. هر کله چې پاکستان هم د سیمې د حالاتو له سببه سیمه کې ځان له د نورو زیاتو اتحادیانو په لټون کې دی. په دې لټون کې ایران د پاکستان دپاره یوه ښه مونده ثابتېدای شي. پاکستان ایران سره د خپلو تعلقاتو په نورو مضبوطولو سیاسي او اقتصادي فائدې ترلاسه کولی شي او د سرحدونو پورې راپورې د نشه یي سیزونو د ناولي کاروبار او د ترهګرۍ په چقولو کې دواړه ملکونه یو بل سره ډېره سودمنده ملګرتیا کولی شي.
دا د وایس آف امریکا ډیو ریډیو د زمونږ دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ په نیغه باندې اوري. زو د پاکستان قبایلی سیمو سره تعلق لرونکو خزو د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې جوړ کړی شوی 15 کسیزه کمیټې پر ضد پریس کانفرنس یا خبری کانفرنس کړی دی. دغه کمیټې د فاټا اصلاحاتو ته اخري شکل ورکولو لپاره جوړ کړی شوی ده. دی ویلي دي چې د قبایلي نمائندگانو سره او خزو سره په خصوصي توګه باندې د دغه کمیټې په حق لباندې څه قسم مشوره نه ده شوی. نور حال په دې حق لباندې د پیښور نادری بریډیو خبریاله سادیا قسم شاره کوي.
د قبایلی علاقو سره تعلق لرونکي د خزو یو تنظیم تکړه قبایلی خويندو په پیښور پریس کلب کې نن یو پریس کانفرنس په خويندو په پیښور پریس کلب کې نن یو پریس کانفرنس په مهال وویل چې دوی د وزیر اعظم نواز شریف له اړخه تشکیل شوی هغه کمیټه نه مني کوم چې د فاټا په حق لا اصلاحات لپاره فیصله بکوي. دوی وویل دوی دغه کمیټه ردوي او یو داسې کمیټه جوړول غوښتنه کوي کوم کې د قبایلیانو او خصوصا د قبایلی خزو نمائندګي وي. د تکړه قبایلی خويندې تنظیم یو تکړه قبایلی خزا ناهید افریدی وای
پرایم منسٹر چې کوم کمیټه جوړا کړې ده هغه کې سرتاج عزیز دی، ها زاهد حامد دی، دا هغه دی گورنر خیبر پختونخوا دی، دا سر مهتاب عباسی دی، ناصر خان جنجوہ دی، عبدالقادر بلوچ دی. دې کې کم یو د فاټا دی، دې کې کم یو قبایلی دی چې دی مونږ دا زموږ د قسمت فیصله کوي. د قبایلی خلکو ته دا حق نشته چې د خپل قسمت فیصله په خپل وکي. او دې کې کومه خزه شامل ده؟ ولا فاټا خزه چې دې سه پور راتلی شي، پریس کانفرنس کولی شي، اسلام آباد اتلی شي، احتجاج کولی شي، دې د کمیټه کې نه شامل دي. ولی د فاټا ریفارم خبرې کې خزه ولی आवाज نه اورېدل کېږي. زموږ نن مقصد دا و چې دا اوس د خزه आवाज واوري چې خزه څه غواړي.
په 8 نومبر د حکومت له طرفه د وزیر اعظم د بارني امرو لپاره مشیر سرتاج عزیز په مشرای کې په فاټا کې اصلاحات لپاره قائم دغه کمیټه کې د صوبه خیبر پختونخوا گورنر او د قبایلی علاقو انتظامی مشر سردار مهتاب احمد خان هم شامل کړی شوی دی. خو د تکړه قبایلی خويندو تر مخه سردار مهتاب احمد خان نه پختون دی او نه د قبایلی علاقو د خلکو نماینده دی. دوی اویل وخت بدل شوی دی او قبایلی علاقو خزی هم د خپل حقونو لپاره आवाज پورته کولی شي. دوی د رواج په نوم د خپل حقونو نه اوس څوک نشي منع کولی او خپل آواز په خپله پورته کولی شي. د شمالی وزیرستان نور جهان نه چې تپوس وشو چې تر اوسه د قبایلي ښځو آواز ولې مخ ته نه راغلی نو دوی دا وویل
د خو یوه لاره مونږ ته راکړه چې دا اوس ته مونږ پاسېدلی یو د قبایل خلک چې څونه فاټول دي دا اوس یې پاسېدلی د دغه خلکو ته دوی یوه لاره ورکړه نو دا خو لاره مونږ اوس نه منو کنه مونږ ته پکې شامل کو مونږ ته دا حق راکړي څنګه نور پاکستان کې صوبې دي هغه دي مونږ هغه خلک یو نو کچر ته داسې نو شو خدای دې نو کې خدای دې نو کې خلک دې زی ته تیار شوی دی چې کېدای شي چې دا پاکستان جانډا پرېږدي او بل هېواد ته لاړ شي او مونږ دا نه غواړو.
دغه تکړه قبایلي خویندو د اف سی آر یا د فرنټیر کرایم ریګولیشن غوندې تور قانون هم ډیره غندنه وکړه او وی ویل چې د دې د لاسه تر ټولو نه زیات قبایلي ښځې متاثر شوې دي او اوس هم متاثر کیږي ځکه څه هم اصلاحات کیږي او د هغې په حق له فیصله کیږي نو پکار ده په دې کې د قبایلي ښځو آواز او نمائندګي وي. دوی ویل چې قبایلي ښځې په دې یو رائے لري چې پکا دا فاټا په خیبر پختونخوا کې شامل کړي شي یا زم کړي شي چې دوی ته هم لکه د ملک نورو ښځو په شانتي حقوق ملاو شي. دغه تکړه قبایلي خويندې یو موټی ښکارې دي او یو رائے لرل چې د رواج په نوم قبایلي ښځو د حقوقو نه محرومه پاتې کړي شوې دي خو دوی هم لکه د صوبا خیبر پختونخوا د ملک نورو ښځو په شان پاکستانیان دي او د پاکستانی کېدو په حیث حقوق لري او خپل رائے لري او په کار ده چې د فاټا په حق له سهم فیصلې کیږي د قبایلي ښځو نمائندګي د داسې فیصله ساز ادارو کې یقیني کړي شي. سادیا قاسم شاه، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
யாரப்ப தீதர் தவலானும் தினிமிஷ் பீதர் தவலானும் சித்தர் ஹகீதர் தவலானும் சிவர் திபூரி குசஞ்சீர் திவாச்சவனா
தஸ்மக்கி ரம் நே முங்க தர் பலக் ராவளேதே وګونی سجانا نظر میرا کرا وړے دے مولا کمار اباب جمعہ ترا نہ وڑو نو دا دے جمعہ تدی سڑی ولی ٹو پکڑا وڑے دے. السلام علیکم اوریدن کو زے مدان عثمان خیل او تاسو اوری ڈیو ریڈیو نن د بختور شاہ سره په غزل محفل کې زما خبري اتري ضروري و اوري ډیر مننه.
حس می زان بو بو کو سرګې می صبر ترنن کو که خو جانا دې را سره کو
قدر من اوریدونکو راځو یو بل ریپورت ولورته چې غیر حکومتي ادارو او حکومتي مرستندوی ادارو پر ضد په د پاکستان په خیبر پختونخوا صوبه کې احتجاج شوی دی او ویل شوی دی چې په قدرتي آفتونو کې متاثر شوی او خواجه سراو لپاره حکومت د مرستو څه تګلاره نه لري. دغه احتجاج خواجه سراو کړی دی او ریپورت پی د ډیوریجو خبریال حمید الله تیار کړی دی او ریدو ته ستاسو پام راګرځو.
دا احتجاج د خواجه سراو د صوبایي اتحادیه ترانس ایکشن او د مدني ټولنې یو شمېر تنظیمونو وکړو او د ملګرو ملتونو د ادارو یو این وومن، یو این ایچ سی آر، یو این ایف ای، یو این او چا او د پاکستانی حکومت ادارو ایف ڈی ایم ای او پی ڈی ایم ای ته غږ وکړو چې د قدرتي آفتونو او د سماجي هر خېګړې په کارونو کې د خواجه سرا د پام نه ګرځوي. د اتحادیې مشرې فرزانی بیبي اویل پر استنې زلزله کې د سواد او دیر خواجه سرا هم اغیزمن شوي خو هغه ته مالی مرستې نه ورکول کیږي.
د یو ان زمونږ هم دا غدي چې مونږ ته کالونی را کی زمونږ شناخت کارډونو مسله حل کی مونږ ته قانوني تحفظ را کی زوم دا وې مچې د قدرتي آفتونو د زم پسواد کې علاقې زلزله چې 13 شوانو پسواد کې تقریبا زمونږ ډیر خواجه سرا او د سوچرای کمرې دای زینرا پرې وته نو ماګر چا پیر او چې حکومت خلکو 15 لک او 40 لک او 40 سونه او 40 سونه هغه خواجه سرا هم په هغه ځای پراته دي.
ڈبلیو این نومې ادارې مشر قمر نسیم اویل د روان کال په 9 ستمبر د اقوام متحده د 12 ادارو د خواجه سراو د مرستو په اړه د پالیسۍ بیان جاری کړی وو خو وايي د دې ادارو په مرسته کې لا هم د پاکستان خواجه سرا به برخې دي.
د یو این چې کوم جنډر پالیسۍ دي زموږ په خیال باندې دا یو جنډر بلایند اپروچ ته ولې چې عموما چې کوم دی نو د خزو او د سړو خبره کې خود ترانس جنډرز خبره یا د خواجه سراو خبره چې کوم ده دا د یو این په عالمی پالیسیانو کې او د دې په ګایډلاین او ایس او پیز کې خو وضاحت سره د دې چې کوم دی نو هغه درج دي چې حکومت بدیل فسیلیټیشن ورکوي او یو این ایجنسیز هم بدیل فسیلیټیشن ورکوي. موږ یو این ته دا وی غوښتل چې کم خپل د دې هیومانیټیرین ریسپانس ته چې ترانس جنډر په دې کې شامل کړي.
یو بل خواجه سرا چاکلیټ وای چې دوی په سرکاري ادارو کې اوس هم د یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي.
موږ تقریبا 2011 نه 2012 نه موږ را روان یو په دې سلسله کې، نو موږ دا وایو چې لکه موږ له دې خیر د ډېر غټ دغه نه راکئ، موږ له دې دومره راکئ چې لکه ګوره موږ کور کې یو خور ته وایو، خپل مور ته وایو چې لکه د ابو نه یو ورځ د پاره دوه ورځو د پاره شناختي کارډ پټ کا او مال راکه چې امیز ځان له شناختي کارډ جوړ کړم. موږ نادره ته راشو، نادره موږ ته مخه نه دا جواب راکئ چې ستا مور راوله ابو راوله، نو دا خو ډېره غټه خبره ده چې لکه دا موږ نشو کولی، ځکه چې هغه موږ په کور کې تسلیمۍ نه، نو هغه به موږ سره کوسی نه څنګه وځي.
وینا کوونکو وویل ملګری ملتونه د نه یوازې دا چې په خپلو پنګو کې خواجه سرا هم حقدار کړي، بلکې په پاکستانی ادارو کې د دوی د حقونو د سرغړونې په اړه دی اواز هم اوچت کړي. حمید الله، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
او ستاسو وړاندې کوو د واشنگتن اداریا.
د برما صدر ټی این سی این او د حکومت سلور کال وړاندې د لاندې باندې اصلاحاتو یو سلسله شروع کا او د پریس او انټرنیټ قوانین نرم کړل. په دې برما کې د جمهوریت راتلو لار پرانستې شو. حکومت مخالف مشره آنګ سان سوچی هم د کور د نظر بندینه آزاد کا، څوک چې د لوی مخالفې پارټۍ این ایل ډی مشره ده. خو د 8 نومبر ورځ د دې اصلاحاتو دپاره یوه ډېره سخته د ازمیښت ورځ وه، کله چې د برما خلکو عامو انتخابونو کې په 1100 نشستونو 6000 ولاړو امیدوارانو ته ووټونه واچول. د انتخابي نتیجو نه معلومیږي چې این ایل ډی په ګډ د برما کې د 15% نه زیات نشستونه ګټلي دي، کوم چې د پارلیمان په دواړو ایوانونو کې د اکثریت ساتلو دپاره کافي دي. په وایټ هاوس کې د قومي سلامتیا نائب سلاکار بن روډز خپل یو بیان کې د برما عام انتخابونه په جمهوری لار د برما د روانېدو په حواله ډېر اهم بللی دي. امریکې نور غنو سارنوالو سره په شریکه د برما د انتخابونو سارنه کړې ده چې دا یقیني کې چې دا انتخابونه ادباري، کوټلي او د برما د خلکو د خواهش مطابق شوي دي. برما کې 25 کاله وړاندې هم عمده شان انتخابونه شوي وو، خو موجوده حکومت دغه انتخابونه نه منلي. دا ځل حکومت لوس کړی دی چې د خلکو د خواهش خاطر به کوي او د اقتدار پر روغه سازه د سپارلو دپاره به کار کوي. د امریکې د خارجه چارو محکمې هم په دې لار کې پرتې مسلې منلي دي. د خارجه چارو وزیر جان کیری په 8 نومبر خپل یو تقریر کې ویلي دي چې د برما انتخابونه د وړاندې تک د پاره یو اهم ګام دی، خو موږ دا منو چې د یو مکمل جمهوری او اولسي حکومت جوړېدو په لار کې مختلف قسم خنډان لا پراته دي. خاغلی روډز د خپل بیان په اخر کې ویلي دي زموږ په دې یقین دی چې دا انتخابونه په دې لوري یو ښه پیغام دی چې کم از کم انتخابونه خو اوشول، د خلکو आवाज ووري دي شو او واکدارانو د دې د نتیجو منلو لوزونه کړی دي. د زیاته کا چې مختلفو فرقیزو ګوندونو سره د قامی روغې جوړې د عمل د مکمل کولو او پراکین صوبه کې د انساني خواخوږی د مسلې د اوارولو غونډې مسلې لا په برما کې موجود دي. خو د دې مسلو د اوارولو لپاره د قامی یووالي په جذبه که کار جاری اوساتلی شو، نو دا د برما خلکو ته د دې مسلو د اوارولو لپاره یقینا چې یو ډیره ناویاته موقع په لاس ورغلی ده. امریکا د جمهوریت په لوري د یو دومره لوی قدم په اخیستو د برما خلکو ته مبارکي ورکوي او د ملک د ټولو خلکو او ادارو ستاینه کوي چې د خلکو د ارمانونو مطابق د امنناکو او تاریخي انتخابونو یقیني کولو لپاره په شریکه کار کړی دی.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولیږئ: ایډیټوریل وی او ای، واشنگتن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials. ګران اوردونکو، زمونږ د خبرونو د یوې ګنټې دا سلسله سر ته رسیږي. لږو شیبو کې به موږ تاسو ته د 15 منټو خبرونه یو ځل بیا وړاندې کوو او د هغې وروسته به د بریډی بریډیو پروګرام تاسو زمونږ د همکار سردار علي ټکر صاحب سره اورئ. موږ سره اوسئ.